سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې تاسو ما فرشتي څخه په کور و توپ خرغلي پایل کو په خبرونو د بشری مرستو د همغږي لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څنګه مشر ادم وسرنو په افغانستان کې د اوسنۍ ورتیاو او اوسنۍ بحران د حل لپاره د همغږي د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیر بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شویو بحرانونو ته په پام کې په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر پرون یک شنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکېچ هم ډېر شوی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالكبير د یو پلاوي په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی. د مولوي عبدالكبير له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې نوموړی به د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ د یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. خبر پانه زیاتوي په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هغه هیواد کې د تو افغان کډوالو د ستونزو د حل او د همکاریو د پراخوالو په اړه هم خبري وشي. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې د خبريالانو مرکز ته ویلي چې د ملت غږ رادیو خبريال محمد ابراهيم محتاج به درک شوی دی. د سرچینې دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ادارې پر خاغلی محتاج د رسنۍ زیات سرغړونې په تړاو د کوم تور په اړه معلومات نه لري. دا په ورسته یو میاشت کې دریم خبريال دی چې په کندهار کې نیول کیږي. تر دې وړاندې د سرطان په 22مه د طالبانو په کندهار کې د آزاد خبريال محمد یار مجروح ونی و چې لا هم خوشی شوی نه دی. د هرات ولایت په درسکان ولسوالۍ کې تیر شپه په یو ترافیکی پیښه کې اته تنه مړه شول. ځایي طالب چارواکو نن رسنیو ته ویل چې پیښه د درسکان ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلۍ موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان او یو ښځه شامل ده. په افغانستان کې په وروستیو کې ترافیکی پیښې ډېرې شوې دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل شوی دی. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو له کبله زیانمن شویو ساحو د سروې په ترڅ کې 98 تاریخي سیمې کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا 8 ساحې چې سمڅې او غونډۍ پکې شامل دي د بغلان بورګي نهرائن دهسلا پل حصار مرکزی بغلان او دهنې غوري ولسوالیو کې کشف شوې ده. د خبر پاڼې پر اساس دا لرغونی آثار د باختری دورې او ځینې د کوشانی دورې دي. د سکل د ساور د میاشتې د سختو بارانونو او سیلونو له کبله په بغلان ولایت کې تر 300 ډیر کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ شول. په پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې سکل تر وسه پورې په خیبر پختونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ پولیس وژل شوی دي. د پاکستان د جونیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 113 نور پولیس ټپیان شوي دي. د راپور په اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په ډیرې اسماعیل خان کې شوي چې له کبله یې ټوټال 30 تنه پولیس وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو د اکثره بریدونو مسؤلیت د ٹی ٹی پی یا د پاکستانی طالبانو ډله په غاړه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی وایي زیاتره هغه معلومات چې په ایران کې د بهرنیو اتباعو د شمیر په اړه خبرې ناسم او له مبالغې ډکې دي. هغه نن پر خپل ایکس پاڼه کې د مهاجرت د ملي ادارې د تشکیل په اړه د حقوقي بحثونو ترڅنګ د دغه سازمان یو مهمه دنده په هیواد کې د کډوالو د شتون په اړه د دقیقو شمیرو او دقیقو احصایو برابرول دي. دا مهم شی په ټولنه کې د افواهاتو او غلطو معلوماتو د خپرېدو مخه نیسي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وای افغانستان او سوریه ته د مجرم او پناهغوښتونکو د شړلو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغې په دې اړه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کوي چې د هغو له لارې مجرم افغان پناهغوښتونکي افغانستان ته واستوي. پرون یکشنبه میرمن فایزر له بیلت ام سونتانګ ورځپاڼې سره په خبرو کې ویل چې هدف یې په ځانګړي ډول د مجرمو سخت دریځو اسلام استلدی. او په جرمنی کې د مریضي او هایدروجنی انرژي څېړنیز مرکز په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې تیر کال د وړم کال پرتله د برېښنایی موټرو شمیر 50% زیات شوی دی. دغه راپور چې د جولای په 28مه نیټه د سیړنیزي موسسې په ویبپاڼه کې خپور شوی وو، زیاتوي چې تیر کال د نړۍ په سړکونو کې 2.5 میلیونه برقي موټرونه فعال وو چې تر نیمایي ډیر یې چینایي وو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل، را سره اوسئ. په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. په دې خبرونه کې به واوري: جرمني وایي افغانستان او سوریه ته د هغو کډوالو د اخراج په اړه چې په جرمني کې په جرمونو کې ښکیل دي، له بیلابیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي.
دوی با سرنګ پریکړه وکړي په عموماً کې داسې تشویشونه راخبره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خزینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سنگارګر چې ل خپل کورنۍ او سرپرستی ورته ترغاړي ده، د طالبان حکومت له دې بندیز وروسته ل ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زیاتره د کورنۍ سرپرستانی وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالت باور وکړ بالکل د ویلو ور نه دي.
او په کندهار کې د کمپیوټري خامک غاړو زیات شوی دی. بلې خوا د لاسي غاړو پلورونکي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډيري خلک د لاسي غاړو پر ځای له کمپیوټري خامک څخه استفاده کوي.
تقریبا دا یو غاړه دی په 4 میاشتې، په 5 میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبوره دي. د هغو ګوتې سره دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر د غونې ګټه یې دی نه وړي لکه دکاندار چې وړي.
په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالب هم درته لرو، را سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم کراغلی ورزود خبرونه لومړی راپورته. جرمنی وای افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمونو کې ښکیل دي، لبی لا بیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي. د جرمنی د کورنۍ وزیر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې 28مه د بیلټ امسون ټانک په نامه یوې آلمانی ورسپانې ته ویلي، هغه افغان او سوریایي وګړي چې په جرمونو کې ښکیل دي باید خپل هیوادونو ته واستول شي. پاتې حال په دې راپور کې.
د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو او سنزو په دوام د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ویلي، هغه افغانان چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل ویل دغه هیواد به وستل شي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فیزر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې په 28مه نیټه د بیلډم سوانټنګ په نامه یوې الماني ورسپانې ته ویلي چې له بیلابیل هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي، سوله جرمني په جرمونو کې د ښکیلو افغانانو او سوریایي وګړو د وستلو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي. اغلی فیزر همداراز ویلی چې د دوی لپاره د آلمان امنیتي ګټې په سر کې دي، او هغه اسلام پالي چې په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د تاریخوالي په پیښو کې ښکیل دي باید له جرمني وویستل شي. د روان کال د جون د میاشتې په لومړیو کې د جرمني په دوو خارونو کې د دوو افغان کډوالو لوري د چړې په جلا جلا بریدونو کې چې له کبله یو پولیس وژل شوی او لسنه نو ټپین شوی وو، په جرمني کې جدي خبرګونونه راپارولې دي. له یادو پیښو وروسته د جرمني لومړی وزیر د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي چې په لویو جرمونو کې ښکیل افغان او سوریایي اتباع بل دغه هیواد وویستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا دغه هیواد پر لومړی وزیر د یو شمیر افغان کډوالو د بیرته سنولو لامل نیوکه کړې وه، او ویلي چې دغه پلان د عملی کېدو وړ نه دی. په جرمني کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د جرمني چارواکو روسي او سرګندونو د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د جرمني په مونشن ښار کې میشت افغان کډوال خنجر زواک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
دا چې موږ هم دلته ژوند کوو او افغانانو سره په ارتباط کې یو، نو هغوی په زړه کې هم داسې تشویش دی چې دوی به څرنګه پریکړه وکړي. په عموماً کې داسې تشویشونه راخبره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوی. په دې چې که یو څوک جرم لري، نو ځینې کسان د مجبورۍ نه دلته راغلي دي، غریب کاره دي، غریبي کوي، نو که د دقت نه کار واخیستل شوی نو دا به ټول د افغانانو په ګټه وي.
د جرمني په بون ښار کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
ډېر افغانان همدی دغه تشویش کړی دی په تشویش کړی دی او بل دا تشویش هم پر ځای پدې دی چې ځکه دا بس یو پیښه وه چې په ټول دولت باندې توجه راوړلې ده نو بس په ډېر خلک پدې تشویش کې دي چې د وچو د غمه لامده ونه سوځي او خلک ډېر په اندېښنه کې دي.
په جرمنی کې د افغان کډوالو په اړه د جرمنی چارواکو د څرګندونو په غبرګون کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وړاندې د جرمنی له حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغان اتباعو د ایستلو موضوع ورسره د نورمالو قونسلي تعاملاتو پر بنسټ حل کړي، خو په پټه له ځینو هیوادونو سره د جرمنی خبرې دا ښیي چې تر دې دمه د طالبانو د حکومت دغه غوښتنه په پام کې نه ده نیول شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان د ټولو پانتونونو په فراغت غونډو کې د ځانګړي تورې چپنې اغوستل او خولۍ پر سر کول منع کړی دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دعوت او ارشاد ریاست مشر شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې رسنیو تر لاسه کړی ټینګار کړی چې د پانتونونو مسولین باید دغه ټکی ته جدي پام ونیسي. نور حال یې د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په یو شمیر ولایتونو کې لوړو زده کړو نه د فراغت غونډې روانې دي، د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دغه ډول غونډو کې د محصلینو په ځانګړي تور لباس اغوستلو بندیز لګولی دی. د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت ریاست مسؤول شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې په پوهنتونونو کې د دغه ریاست آمرینو ته استول شوی او ځینو کورنیو رسنیو خبر کړی ټینګار کړی چې د پوهنتون مسؤلین باید د ټکی ته جدي پام وکړي.
فراغت غونډې را روانې دي او زما د خوانه جدي مسله تاسو لدا د زکه ماته د مقام د خوانه ویل شي او تاسو به دا مسله جدي په خیر سره نسی چې د فراغت په غونډو کې سپینې چپنې او سپینې خولۍ دا تاسو په پوهنتون باندې اومنه یې کڅوک دا شی زمونږ سره نه مني نو دا به د اطاعت خلاف وي او دا به د امارت بغاوت وي. نو باید زمونږ سره سپینې چپنې او سپینې خولۍ دا پوهنتونونه اومنه د فراغت په غونډو کې.
نو موریدا هم ویلی چې دغه موضوع د رسمي مکتوب لالارې نشي استولای ځکه په خبره یې موضوع رسینې زکیږي او ستونزې پیدا کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلی چې د فراغت په مراسمو کې اغوستل شوی تورې خولۍ او جامې د غربي کلتور برخه ده او له همدې عمله باید دا چاره نوره تکرار نشي. په دې اړه د خصوصي پوهنتون استاد امیر ظفر الدین انصاري هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په ځینو شخصي غونډو او ناستو کې دا خبره شوه.
سمو د مخ کې تقریبا یو غونډه مخ کې ورګیده یو بل چا امر نه پښتنه وکړ ویغه ویل چې د منګه رسمي بنه تر اوسه صدر شوی نه ده د قضیه په حق له او کوم رسمي مکتوب یا حکم یا فرمان د لوړ زده کړو وزارت وزیر څخه همداسې د ارشاد او دعوت ریاست لخوا او همدارنګ د نشراتو ریاست لخوا یا د مینتونو لخوا داسې کوم رسمي مکتوب نه ده صادر شوی. دا خبره فقط یو مجلس کې شوی ده. نو
د کابل او یو شمیر ولایتونو پوهنتونونو محصلینو یو شمیر تازه فارغ شویو محصلینو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته هم داسې خبرونه رسیدلی چې سپینې خولۍ او سپینې چپنې واغوندي خو لا عملي شوي نه دي. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي تازه فارغ شوی محصل صدام ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دغه یو ونه به کیږي البته چې دغه پرمان صادر شو دغه لغمان پوهنتون کې یو د پوهنځي غونډه وه او دا غوی غونډه لانه و شوې. نو کله چې دا پرمان صادر شو ممکن په غوی باندې تطبیق کی الکانو ته ویلي محصلینو ته ویلي چې تاسو ته اجازه نه درکو چې مثلا د تیر په سیر کوم ډول محصلینو دغه غونډه لمانځله پاره شګلې تاسو نشیل مانځلې مثلا وای دغه کالیو خبره مطرح کړي و چې کمی چپنې چې تاسو اغوستي یا مثلا پتن کولی دا به سوینی چپنې وي او مثلا دغه تور خولۍ چې و دا به نه وي او دغه محدودیتونه دغه وس وځ شي په دوی باندې.
د کابل پوهنتون یو محصل چې نه یو غوښتل په دې راپور کې نو مواخستل شي ازادي رادیو ته وویل
دغه خبره باید عملی نشي ځکه دا هو ټولنیز علوم یا هم په ساينسي علوم کې چې څوک خپل تخصص کوي یو هیله لري چې زه د فراغت ځانګړي مراسم ولرم په هغه ورځ چې فارغ یم باید متفاوت اوسم. دا خود دا سینه دا چه دا غا چپنی و دا غا شایان آخوستل دا دیتا غربی کلتور بی دا خبلا از ما دا معلومات لو مخیب دا دا اسلامی امپراتوری عثمانیانو دا دو پا وقت که پا دلوار زده کلو پا بنسوتونو که دا مسالا رایت شولا و تروس پوری بیا غرب تا کپی شوا
حتی ما وکره چه پده اره دلوار از دکر وزارت ده مسئولین و نظر هم وله رو خول بیا بیا حدسو سره سره بریالی نشو. دا پداسی حال که ده چه طالبانو لده ورانده ده پانتونونو او خونزه یو ده فراغت پغندو که پا جامو ده لاسلیکونو پا کولو ده ملی سرود پا غگولو ده ملی دره رنگا بیرخ پا رپولو هم بندیزونه لگولی او داسی راپورونه هم خپار شوی و چه ده ننگرهار کنر او خوست پا گردون پا یوشمیر نورو ولایتونو که زینی محصلین هم لدغ پریکرونه پا سرغرونه نیول شوی و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. ازادي رادیو وس څلور ویش ساته تاسو د کورونو میلمه ده. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتۍ ډېر شوی دی. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی یو شمیر ځایي کسانو لخوا له کوم لامل پرته وهل شوي او ډبول شوي دي. پاتې حال یې د عبدي سپوږمۍ په راپور کې واوري.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې د ځایي اوسیدونکو لخوا له دوی سره ناوړه چلند او زور زیاتی شوی دی چې د دوی په خبره ورسره یې ستونزې څو برابره ډېرې شوې دي. دوی ادعا کوي چې د ایران په ځینو سیمو کې یو شمیر افغان کډوال د ایرانیانو لخوا وهل شوي او حتی ځینې شخصي توکي هم اغلا او ترې وړي دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د دوشنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل.
ستونزی ډیری دی. مونږ د شهریوار په اول سیمه کې اوسیږو. وروسته له هغې موضوع چې د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ شوي، هر څوک چې اسناد ولري او که یې ونه لري وړي وهي او ټکوي. د شپې لس بجې وې، ماما سره مې تلو کور ته، درې هلکانو ودرولو، هم یې ووهلو، هم یې رانه موبایلونه واخیستل.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د ځایي خلکو لخوا څو ځلې ورسره ناوړه چلند شوی.
افغان اخر تحت شکنجه است. هر کوچا کې میران دا 12 نفر د جان افغان
فلان ډیر زورول کیږي. هر چیرې چې لاړ شي لاس یا دولس کسان پرې بریچ کوي، وهي او ټکوي. که د ډوډۍ اخیستل لپاره نانوایانو ته لاړ شي او یا مغازو ته، کنایې ورته وایي. څو ځله ماته خپله پیښ شوي. مثلا وایي توهین ډوله خبرې کوي، وایي زه خپل ملک دلته څه کوئ، سپکاوی مو کوي.
د راپورونو له مخې د پولیسو او یو شمیر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو ځورونه او ناوړه چلند وروسته له هغې زور واخیست چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې یو افغان ځوان د خپل ایراني کارمشر چې د یوه رستورانت خاوند و په وژلو تورن شو. که څه هم د ایراني پولیسو لخوا د قاتل هویت او د وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو ځینې ادعاوې شته چې د دې وژنې عمل یو 12 کلن افغان ځوان و. له پیښې وروسته د ایران د فارس ولایت د خوردر ولسوالۍ په خلنج سیمه کې هم ځایي خلکو د افغان کډوالو پر کورونو د اور اچولو هڅه وکړه، چې له امله یې په سیمه کې یو شمیر افغانانو خپل کورونه پرېښودل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د جولای په 20مه د تهران له 15 سیمې څخه تصویري ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې اوسیدونکو پکې د ایران حکومت باندې د افغان کډوالو سره پر سیاست اعتراض کوي او د مرګ پر افغاني نارو شعارونه ورکوي. د راپورونو له مخې دغه لاریونونه او اعتراضونه هم په ایران کې د افغان ځوان لخوا د یوه ایراني د وژل کېدو په غبرګون کې شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د انلاین کمپاین یو نوې چپه پیل شوه چې له دغه هواده د افغان کډوالو د استلو غوښتنه کوي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه هر کال له 300 تر 200 میلیونو ریاله چې 2 تر 5 زره ډالره کیږي په دغه هیواد کې د پاتې کېدلو او خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له افغان کډوالو غوښتي او خبرداری یې ورکړی چې د نه پرې کولو په صورت کې به له یاد هیواده وایستل شي. هممهاله په دې وروستیو اونیو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم چټکه شوې او هر ورځ سلګونه کډوال له یاد هیواده ایستل کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خبره یوازې د شنبې په ورځ له ایران څخه 10 زره کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د طالبانو لورې د خزینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سنگارګر چې د خپل کورنۍ او سرپرستی ورترغاړي و وایي د طالبان حکومت لدې بندي ضرورت تل ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور حال په دې راپور کې
پیرات ولایت کې یو سنگرګره چې وای د تکسیزي کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده. هغه چې نغړی نومې په راپور کې واخیستل شي وای لتیری وکړ رئیس چې طالبانو خزینه سنگرتونو نه تړلې لډی روسونکو سره لا سوګری وانده.
د افغانستان ډیری خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ مېرمنې خو بیخي لکه زه چې سنگرګر وم او د عاید سرچینه مې هم هغه وو. اوس چې د عاید سرچینه نه لرم نو سل په سل چې اقتصادي ستونزه ډیری دي.
په کابل ښار کې دوه مېرمنو چې په خوای په سنگرتونونو کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې د خپل کورنۍ لپاره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره حیران دي. دوی هم چې نه غوښتل نمونه په دې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
په کورونې کې مو نو کس دې په دوی کې زه د کور مشر لوري ما به کار کوو. د ارشګل لاري به می د کورنې خرڅه پیدا کوو او مرسته به می کوله ځکه پلار می ناروغ دي.
د همدې سنگارتون لالارې د دوه درې کورنۍ ډوډۍ به می پیدا کوله. همدا مو عاید او روزګار مو چلې ده. اوس ستونزې ډېری دي. ژوند ډېر ستونزمند شوی. یو څه مشتریان مو چې وو هغوی هم ناراضي. داسې هم نه کیږي چې په کور کې کار وکړو. څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو حکومت خزینه سنگارتونونه تړلې دي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د لفظي حکم پر بنسټ د تیر هجري لمریز کال د چنګاښ میاشتې له 3 نیټې څخه د همغه کال د زمري میاشتې تر 3 نیټې پورې د کابل ښار ولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکړل شو څو خپل فعالیتونه بند کړي. که څه هم دې بندیز په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاقف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه وکړه او ادعا یې وکړه چې حکومت دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 2 زره سنگارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 5 زره مېرمنو پکې کار کوه. د ښځو د حقونو فعال اوګي امیل وایي دې بندیز د مېرمنو پر روان باندې خورا ناوړه اغېز کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه باید ووایم چې د هر ښځې سره چې یو جواز او دوی کار کوو دوی سره شپږ نه تر 10 ښځې نور کار کوو او خپل کورنۍ د پاره به نفقه برابرول. زیاتره د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالت باور وکړه بالکل د ویلو وړ نه دي. د بقالاره نه ګوري چې څه به وکړو.
اغلی امیل وایي د ښځو په سنگارتونونو بندیز په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ کچه لا پسې لوړه کړه. خو طالبانو نه یوازې په افغانستان کې په ښځینه سنگارتونونو بندیز لګولی بلکې پر ښځو یې ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو په هر ډول ښځینه زده کړو بندیز په ډېری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول، ورزشي کلبونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو نه پرېښودل او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بېلابېل هېوادونو او افغان مېرمنو ته دغه ادعا د منلو وړ نه ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وڅم ورزو کندهار ولایت ته په کندهار کې د کمپیوټري خامکغاړو پلور په دې ورستیو کې زیات شوی دی. د دې ولایت د کمپیوټري خامکغاړو پلورونکو وایي چې په دې ورستیو کې د دوی کاروبار ښه شوی او ډېری خلک د لاسي غاړو پر ځای کمپیوټري غاړو ته مخه کړې ده. نور حال زموږ د همکار پر راپور کې واوري.
په کندهار کې د شذو پلاس جوړې سوي خامکی غاړي چې ځنګړي شهرت لري اوسې بازار کمپیوټري خامکی غاړو پیکه کړی دی. په دې ولایت کې د تیرو څو کلونو راهیسې کمپیوټري غاړې دود سوي چې زیاتره له هرات او کابل ولایتونو راوړل کیږي. محمد چې د کندهار په چارسو کې د یادو غاړو یو پلورونکی دی وایي په دې وروستیو کې کاروبار غوړېدلی او ډېر خلک ورڅخه کمپیوټري خامکی غاړې او پټوان پیری.
کمپیوټري غاړو بازار اوس یو څه شدید ترلاسه غاړو پورې ولې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد چې دی هغه ضعیف په دې داسې نه دی لکه د نورو ملکو د خلکو اقتصاد. نو په دې خاطر لاسی غاړي چې جګه ګرانه تمامېږي و خلکو ته زمر و خلکو ته په 15,000 افغانۍ په 10,000 افغانۍ او کمپیوټري غاړي چې بس مناسب قیمت دی د 1500 څخه نیولې بیا د 1500 پورې هغه ګران شي معنی مشتله سره ده.
یو کنداري لاسی خامکی غاړه له 15,000 افغانۍ نیولې تر 20,000 افغانۍ هم لوړه بیه لري، خو کمپیوټري غاړه بیا له 1500 افغانۍ تر 1500 افغانۍ پورې بیه لري چې د ماشين په وسیله په څو ساعتونو کې جوړیږي او د کمپیوټري غاړو په نوم یې شهرت موندلی. خو کنداري لاسی خامکی غاړي بیا ځانګړي تاریخي او فرهنګي ارزښت لري. د نسیمې په نوم د کندهار ښار یو اوسیدونکی وای خامکی غاړي د شوز لخوا په ځانګړي مهارت او زحمت سره جوړیږي او هر غاړه یې ځانګړي ډیزاین او رنګونه لري چې جوړولې له 4 میاشتو څخه تر 6 میاشتو پورې وخت نیسي. د دې په وینا د دې غاړو جوړول نه یوازې د یوې کورنۍ عاید زیاتوي بلکې د شوز لپاره یو تخلیقي او هنري فعالیت هم دی.
تقریبا دا یو غاړه دی په 4 میاشتې په 15 میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبورې دي د هغو ګوتې سره دي د هغو سترګې په وتلې دي مګر د غونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي.
په کندهار ښار کې د لاسي غاړو دوه پلورونکي صبغت الله او قدرت الله وایي چې اوسمهال په هیواد کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي او خلک د لاسي غاړو رانیولو وس نه لري، نو ځکه یې پر ځای کمپیوټري غاړې استفاده کوي.
اساسي لامل دا دی چې د اقتصادي وضعیت په اساس باندې دغه چې دی ارزانه تمامېږي او یو اقتصادي پریوزي خلګي اوندي شوکې کوي او لاسي غاړه چې ده دا قیمت به ها شي دی د لاس شي دی قیمت یې ډیر پیسو دی هر سړی رسیدګی نشي ورته کولای یا رنیولای نشي.
شل کال کیږي دا کسب کوم الا چې دا زایدي وروره چې خلکو وس نه بخرسيږي په دالاسي کمپیوټري چې دا وروره په 300 په 100 په 500 د ټکرو ګر شانو سره ده. نو لاسي په 1000 په 1000 په 1000 بل په چې دا دی وس نه خرسيږي وروره حالات سره مپلیشان یو دار کم دی په دا خاطر غو بازار لري.
په ورته وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونی مشر سید صبر رحماني وای کنداري لاسي غاړي د غریبو میرمنو د روزي وسیله ده او نه باید بازار خراب سي. دا معنی په خبره صنعتکاران باید هغه توکي تولید کړي چې له بهر راولل کیږي او هیوادوال ډیر ضرورت ورته لري.
د کمپیوټري غاړو شتون په بازار کې دا حقیقت دی چې زموږ پر لاسي صنعت ډیر سایه غوړولې ده. مثلا موږ په خوا ډیر تولیدات د اطراف څخه د کلو د ولسوالۍ څخه لاسي غاړي درلودلې چې بازار ټول د هغوی څخه ډاکو د دې ځای څخه به نه یوازې دا چې د افغانستان ولایتونو ته بتللې بلکې بهرنی وادونو ته هم صادرېدلې. متاسفانه چې دغه کار وس د رکوت سره ځکه مخامخ دي چې کمپیوټري سیستمونه ورته راووتله. په خو به یو خور ناست و په درو څلور میاشتې کې به یو غاړه جوړوله دغه د د اقتصاد به تکافو به کوله.
کنداري ځوانان خامکی غاړي په اخترونو ودونو او نورو مذهبي او ټولنیزو مراسمو او پروګرامونو کې اغوندي چې و ستر ډیره د کمپیوټري غاړو څخه استفاده کیږي. د اقتصادي چارو ماهرین وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونه دي د لاسي صنایعو لپاره بودیجه ځانګړي کړي او په ځانګړي توګه د لاسي خامکی غاړو لپاره د بازار موندنه وکړي ترڅو د شوز لپاره د روزګار فرصتونه برابر او د اقتصاد د سرچینې پیاوړی شي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
خراغلی د خبرونه دوهم نیمایي ته ورسیدو. په دوهم نیمایي کې 25 دقیقې بحث د عصمت ساروان په کوربتوب درته وړاندې کیږي چې لخپلو میلمنو سره د ایران او پاکستان د کډوالو پستون زغګیدلای دی، خو تر هر څه د مخې لاند